ځوان فکر له ازادي رادیو نه
پیامم سلامونه ومنې هله د چې تاسو ټول برته روغ جوړ یاست په ځوان فکر پروګرام کې نن زفر د سیال د شفیق یار د تخنیکی چارو په سمبلخت استاسي قربانی نن د جوم د جون شلما د کډوالو نړیواله ورځ دا ورځ په داسې حال کې رسیدي چې ډیری افغان کډوال نمړی د افغانستان ګوندۍ هوادونو ته کډوالېږي او ورسته په قانوني او یا غیر قانوني توګه اروپای هوادونو ته د پناه غوښتنې لپاره ځي د کډوالو نړیوال سازمان په خپل تازه راپور کې چې په 2020 او 2021 کلونو کې د افغانو کډوالو وضعیت څرګللې لیکي چې په دې دوه کلونو کې 3.5 میلیونه افغانان بهر ملکونو ته کډوال شوي دي چې 20% ایران 30% پاکستان 11% ترکیه او اروپا او په سلو کې دوی نورو لویدیز هیوادونو ته کډوال شوي دي په یو روستۍ پیښه کې د افغانستان او سوریې کډوالو په یو کښتۍ کې چې د مدیترانه په اوبو کې ډوبه شوې وه د کډوالو نړیوال سازمان د راپور مخې په دې کښتۍ وو کې د سلو څخه ډیر اسپرلۍ و برخلیک لا معلوم نه دی او په دغې کښتۍ کې له سلو ډیر کسان وژل شوي وو همدارنګه له سلو زیات لا تروسه هم نادرکه دي او ځینې کسان ژغورل شوي وو په راپور کې چې نن دغې سازمان ورکړی دی ویلي دي چې په دغه کسانو کې چې په دې کښتۍ کې و ډوب شوي دي او تروسه لا جسدونه هم نه دي پیدا شوي د ډیرو یې زیات افغان کډوال او همدارنګه پاکستان د پاکستان هیواد څخه هم کډوال شامل و نن په همدې موضوع خبرې وکړو چې یوازې دغه پیښه چې په تیر ورځ د مدیترانه په اوبو کې شوې و دا روستۍ پیښه نه ده او روستۍ به هم نشي لدی وړاندې هم داسې ورته پیښه شوې دي په دې به خبرې وکړو چې ولې افغان ځوانان د اروپا ته د رسیدو لپاره دغه سختې لارې انتخابوي او دوی په دغې لارو کې د کوم سختیانو سره مخ کیږي په ځانګړي ډول د هغه راپورونو پر بنسټ باندې چې په دې روسیو کې ورکول شوی دی ول شوی دی چې په ترکیه کې هغه افغانان چې اروپا ته د تګ نیت لري دوی د قاچاقبران لخوا يرغمل کیږي زورول کیږي او حتی داسې راپورونه ورکول شوی چې د دوی ایجنسی استفاده هم کیږي او بیا دوی چې کله د قاچاقبران لخوا ونیول شي بیا کورنیونه پیسې غوښتل کیږي دا چې دا راپورونه څومره په ځای دي او هغه کسان چې اروپا ته راغلي دي او دلته می شوی دی د غلاری کتلې دی څومره سختیانه دوی ګاللې دي نن په پروګرام کې پر همدې موضوع تم شو او هغه کسان نه چې د غلاری کتلې او په دې لار راغلي دا به پوښتو چې آیا د غلاری د دې ورډ ویچ وی اوس د اروپا کې کم ژوند لري او دوی دلته راغلي دي آیا دا په دې ارزي چې دوی د خپل ژوند دومره په خطر کې چولای وو او کنه او هغه افغان ځوانان چې په افغانستان کې اوس مهال ژوند کې یو دوی نیت او اراده د دې لري چې افغانستان پرېږدي یا ګاونډیو هیوادونو ته لاړ شي یا اروپا ته په قاچاقي لارو د تګ نیت لري دغې ځوانانو ته د دوی مشوره څه ده او د دوی په اړه باندې دغه ژوند چې په اروپا کې اوس دوی په کې میشت دي دا د افغانستان ژوند سره څومره د مقایسې وړ ده او آیا د اوسوان لپاره کوم طرف انتخاب اول مهم دی په دغه شرایطو کې چې افغانستان د اقتصادي ستونزو سره لاس او ګریوان دی نو موضوع بل دوی سره څېړو نن سره په خبرونه کې په اروپا کې میشت شفیولا تل نوید صافی او عدیل دانشتی تاسو درې واړو ته خراغ لاس تو يم ستړي مشي اتل صاحب په پایل کې تاسو تر ازم تاسو راته وایست چې څنګه اروپا ته راغلی او دغه قاچاقي لارې چې اوس مال زیاتره افغانان هڅه کوي چې دوی ځان په اروپا ته ورسوي ستاسې پان باندې که تاسې قاچاقي راغلي یاست د خپلو تجربو نه راته ووایاست دغه لار کې مو څه ولیدل
سلامونه تاسو ته درنو مېلمنو ته او د خپرونې اورېدونکو ته او ما هم د نورو افغانانو په شان دغه لار قاچاقي پیل کړه او سفر مې د افغانستان د کابل ولایت څخه پیل کړ او بیا همداسې نیمروز ته لاړم نیمروز بیا ایران ته ایران نه بیا ترکیه په هغه وخت کې د ترکیه لارې دومره سخت نه ویل کانه نن سبا کې نو موږ په بلغار کې د قاچاقبران لخوانه بیا ګرو شو دي هلته که څه هم وهل او ټکول هم موږ سره کړ تقریبا لس پنځلس ورځې موږ هغوی سره بیا هغوی د هغې ځای نه وباسلو نو کله چې هغه دینه موږ وباسل بیا نور موټر کې هم د سراغلو خلار ډېر هغه سخت شي بنده ځکه موږ هلته ګرو شو او وهله موږ تر اکل موږ خدا غلار دې سینې نه کړی انګریلو چې دومره سخت ني او وهل تکول وي هغه سختي موږ په ځان باندې تیر کړو بل اخره 2018 کال کې مو پرانسې تر ورسېدو
نو اتل سپ ولیدو وختل چې بهر تلار
په افغانستان کې کاغه وخت کې جمهوریتونو هم اقتصادي ستونزې هم امنیتي ستونزې نو موږ هم امنیتي ستونزې او اقتصادي ستونزې دواړو له وجې موږ پرې خو دا سم ماجرت سفرم پیل کړ
اتل سپ دامره ته وای پیل مو چې د کابل نه د سفر مو چې له کابل نه پیل کړو په تاغه ټول سفر کې یوازې قچغبرانو ته د څومره پیسې ورکړي
قچغبرانو خو تقریبا د 3000 روپۍ قچغبرانو موږ ناغشتي دا غیر دا غسنې څنګه په ځان خرچې کولې په لارو کې د یو شیخو د لارې سفر د لپاره به موږ ناغشتاغې نه وای
او کله چې د ایران سرحد نه وختلې غینه روس ترکیه او د غلارو باندې چراغلی قاچاقبرانو د غنه علاوه تاسو څو افغانان وي او ټول تاسو سره ځوانانو ک کورنۍ هم در سره وي
مونږ ټول ځوانانو مونږ سره یو کورنۍ و او نو ټول تقریبا دیش پنځه ځوانانو
باندې نه تاسو کور ودان تاسو به بیرته وګرځم زینی پختنی را سره پاتې دي په دې تجربه به مو خبرې وکړو ور به شو دانش صاحب ته دانش صاحب هم را سره وصل شوی دی دانش صاحب تاسو هم ستړي مشه بخیر اغلی تاسو هم په قشقیلار اروپا ته راغلی یاست او وطن مو پری خېدی اول تر دا وای چې تاسو ولې را ده وکړه چې اروپا ته لاړ شئ
مننه په لیدو خبر سلامونه تاسو وګرانو کرم ملمنو ته همدارنګه د حاضر ټولو کارکونکو او دتون کې تا لکه څنګه چې په افغانستان کې د وروستي تحولات راغله نو زه خپل د پروان ولایت د بګرام ولسوالۍ کانال ته چې دا د بګرام هوایي اډه چې دا هلته موږ یو څه هغه خلکو سره څه قرارداتونه درلودل بیا له مخې وجه نه و چې موږ څه ستونزې پیدا وي امنیتي ستونزې د مخې په لحاظ ما هم وطن پرې خود او راغلم
دانش صاحب زیاتره ځوانانو چې په تیر دولت کې کار کول یا امریکایانو سره کار کول اوس مهال د امنیتي ستونزې له کبله وطن پرېږدي هغه وخت خو چې تاسو راغلی هغه کوم وخت وو او سربیره پر دې چې دغه وطن مو پرېښودلو اغه ورځ چې تاسو تصمیم ونیو چې د امنیتي ستونزې له کبله وطن پرېږدي کورنۍ در سره موافقه و چې تاسو په قچقی لار شې او کنه
نه هیڅ کله نه چې تحولات راغله د 2018 کال د اگست په 15 باندې نو په 15 تاریخ ما تصمیم ونیو چې اروپا ته راشم هیڅ کله را سره کورنۍ موافقه نه و هیڅ کله یو څوک بچای نه پرېږدي چې هغه د مرګ کولې ته ځان وسی نو کورنۍ را سره نه ونه موافقه بس زه مجبور او مکلف باید چې ما د ځان د خودي ساتلو لپاره د ټول خطرونو په ځان منم
دانش ده په تدین علاوه د سې کله کیږي چې په افغانستان کې د نوی ځوانان کدوې ته فکر کوم چې د دانش صاحب اړ کې پرې شو بیرته به دانش صاحب راوخل اوس به ورشو از موږ یو ریدون کيده دایمي ریدون کې دا وای چې د هم په قچقی لارو یا سفر کړی دی زابلی صاحب تاسو مستړی مشه بخیر راغلی تاسو راته وای چې تاسو ولې قچقی لارو ته مخه کړو دا د غمو کړ چې افغانستان نه ووځي
ډیر مننه کوم چې خلک سلامونه تاسو ته اوریدونکو ته او قدرمنو میلمنو ته هله دا اوس میږه ولري
مننه کور ودان ساسي غږ لرو تاسو ته وایي زابلی صاحب ولې مو تصمیم نیولای چې وطن نه ووځي
متاسفانه له بعد مرګه هیڅ یو ځوان نه غواړي چې هغه غیر قانوني قطعي سفرونه له خپل شیرین ګل وطن بهر ته وکړي موږ هم یو له هغو ځوانانو چې متاسفانه اقتصادي مشکلات تحديدي مشكلات همداسي هغه مشكلات وش موږ دې ته اي ستر ترڅو بهر ته پکاچا کې تلراتل وکړو. لجنینه موږ اول ایران ته سفر وکړو، ځینې کلیوال ملګری را سره ولو چې تقریبا شل پنځلس ملګری وو. له زابل ولایت نه مو سفر پیل شو د نیمروز همسرحده ولایت د ایران نیمروز ته ولاړو. له هغه ځای نه تقریبا موږ هغه قاچاقبرانو ډېر ډېر کسان په ډایسن موټرو کې کښېنولو. حتی د دوې ورځې په تېرېدو سره یې د پاکستان له مرز نه هم تیر کړو او د ایران مرز ته یې ورسولو. نو راته ترخه خاطره خو تر ټولو همدا ده چې کله چې موږ سیال خور هغه د ایران مرز ته رسېږو، نو ماشان محل د شپه را ورسېدل، هغه ایران مرز ته په څو کیلومتر په البته په څو زره متری کې هلته ناست یو. په دې وخت کې هغه قاچاقبرانو راته وویل تاسو باید څو ملګري یعنی درې درې څادرونه سره یو په بل پسې وصل کړئ، په څو متره کې ایران مرز ده، کله چې توره شپه سي موږ تاسو به له دې ځای حرکت کوئ، هغه د ایران مرز ته به ورسېږئ. هغه د ایران مرز ته چې ورسېږو په منځ کې تونل وهلی ده، کانال یې کښلی ده، په غټو غټو بلدوزرونو موټرو هغه کانال تقریبا پنځه ګزه ژور او پنځه ګزه به بیا بېرته پورته خېزو. نو موږ چې کله هغه تونل ته ورځو، کانال ته ورځو، خپل ملګري په څادرونو په رسیو هغه څلور ګزه پنځه ګزه چې ژور ده هغه ته یې کښته کوو، بیا یې له هغه ځای پورته کوو. نو له بده مرغه دلته فارسبانانو ورونو سره ماشومان هم و مېرمنې هم ولې موږ اول هغه مېرمنې قطع کړلې، بیا مو ځانونه ورپسې وغورځو تر څو له کانال نه وغورځو. په دې وخت کې چې کله هم مېرمنې ماشومان موږ کښته کوو له هغه ځای خېزوو، په دې وخت کې د ځینو ماشومانو او مېرمنو لاسونه او لنګي هلته مات شو، غدار سو، توره شپه وه، تاریکه وه. نو هلته هم د بیخي د مرګ تر پولې ځینې ماشومان او ځینې سیاسر یې ورسېدلې چې دا ماته ډېر ترخه وله. هم هغه ځای مو هم حرکت وکړ، په مخ کې ډېرې ترخو سره مخامخ شو. نو په ټوله کې غیر قانوني سفرونه، قاچاقونه، دا که یو ځوان دې ته یو مجبوریت د مجبوریت تر پولې ونه رسېږي، نو هېڅ نه غواړي چې په قاچاق تله راتله وکړي. مهرباني.
زابلي صاحب، بیا ولې بېرته افغانستان ته راوګرځېدلی؟ دومره سختیانې مې وموکتلې، بېرته ولې وګرځېدلی؟
بلې سیال خور، دا چې زه تېر کال په همدغو شپو کې په ایران کې وم، نو هلته مو مخکې ما څنګه یادونه وکړه، مال یو لاړ مشکلات و، په همغه خطر لاړو. هلته مو یو کال تقریبا لس میاشتې ایران کې پاتې شولو. له یو کال لس میاشتې وروسته بېرته خپل وطن ته رالو. هم اوس دلته خپل ژوند کوو. هغه اقتصادي مشکلات او هغه تهدیدي مشکلات تقریبا رپسو او راغلی یو اوس نو په خپل وطن افغانستان کې یو.
زابلي صاحب، تاسو ایران ته تللی یاست، هلته مو د خلکو سره دا چې اقتصادي مشکلاتو حتما کار مو کړی دی، یو څه پیسې مو ګټلې. زیاتره افغانان چې هلته دي شکایت کوي چې دوی ته کار په اسانه نه پیدا کېږي، ایرانیانو سره ډېر بد برخورد کوي، او حتی دوی هغه وچه ډوډۍ هم نشي اخیستلی. تاسو چې هلته لاړئ دغه وضعیت مو څنګه وکتلو، څنګه یې ارزیابي کوئ چې هلته افغانان څه ډول ژوند کوي؟
متاسفانه سیال صاحب، د دې موږ خپل شاهدان او خپل ښار ګرځېدلی یو. کله چې مو له ډېرو سختیو، له ډېرو مشکلاتو، له ډېرو ترخو سره د ایران تر شیراز ښار نه په شل ورځې په تېرېدلو سره ځان رسوو هلته، هلته بیا څو وخت یعنی یو میاشت د کار په لټه کې وو. هغه د کار نشتنم یو غټ خنډ ده. کله چې یو میاشت وروسته موږ پر کار کېږو، کار پیلوو له خپلو ملګرو سره، له ایراني صاحب کارانو سره، خو متاسفانه یوه نیمه میاشت موږ هغه قاچاقبر ته کار وکړئ تر څو هغه د قاچاقبر لس میلیونه تومن موږ جمع کړو تر څو هغه ته ورکړو، بیا د ځان دپاره د کورنۍ دپاره یو الاله نه په کمنۍ پیدا کړو. نو متاسفانه کله چې کار کوو هم هغه د ایراني صاحب کارانو برخورد چلند هغه په منفي سترګه ورته کتل، افغان غیر قانوني ځوانانو ته، کډوالو ته له همدې سره مخامخ وو. خو حتی موږ چې به کله نانوایی ته تلو، دا مهال ماښام به نانوایی ته تلو، یعنی موږ په رڼا کې نانوایی ته نه سوای تلای تر څو خوراکي توکي راوړو، ښار ته نه سوای تلای تر څو ډوډۍ راوړو، نانوایی ته ولاړ سو. موږ کله چې به شپه سو، ماښام مهال به سو، ورتلو به، هلته به مو ډوډۍ راوړه. خو په هغه نانوایی کې هم له توپیري چلند سره مخامخ کېدو. کله چې به مثلا موږ هغه ایراني چارواکو به راته زموږ د سب نوبت نیوایه،
یعنی موږ طبي عموما ډوډۍ ډېره په زحمت پیدا کېږي، سبت اوږد دی، نو موږ طبي ځان بې اولیت ورکوو. هغه ایراني نانوایانو بند داس ټول دا دوری کې خواته کې یو واري دا ایراني وګړي را مخته سي، نو په ټوله کې له افغان ځوانانو سره له افغان مجرینو سره کله چې ما د ایران حالت ولیدی درنګلی حالت و له افغانانو سره دوګونی چلند کوي. هغه که ایراني پولیس کې ایراني پولیس خو البته که چیرته افغان داسې وویني چې دا غیر قانوني کډوال درغلی دی، یو قاچاقي سفر کوونکی راغلی دی، هغه خو یې پاورن دستګیره کوي او د روز تر پوله یې رسوي، البته جریمه کوي هم.
زه پولیس بیا خو به تصمیم نه لري که چیرته داسې اقتصادي مشکلات راشي بیا ایران ته مخه کې
لنیکه مرغه. اقتصادي مشکلات مور په شوي هم دي، او خاص د اقتصادي مشکلات نه بلکې څنګه نور مشکلات هم په هغه مخ هم تللي وو. نو اوس نه اراده لرو نه ځو. لنیکه مرغه په خپل وطن کې تر یو حد د کار زمينه مساعده ده، بیا هم که څنګه مشکلات شته خو بیا هم زلیدی تنوشکو تر تو بیا ولارسو ده کسی تر خوولو هیچ خواهنو پا کچاکی سپرکی.
منه نکور و دان جونده و سیزابلی سب چی تجربه دی شریک کریم و کسرا هیله مندیم حق از ودان چه اراده و تصمیم لره چه ایران، پاکستان یا نور هیوادون تا پا کچاکی لارو سفر وکری د دغه سختیانو نه خبر شي او مخکلي نشه دوی د حالت تجربه کړي د نورو له تجربو نه ګټه پورته کړي. رزم اتل سپ تاسې ته زابلي سپ یادونه وکړه چې دوی حتی هغه قاچاق برانو ته چې کله دوی ایران ته رسیدلی دي یو میاشت کار کړی دی او پیسې ورکړي دي. تاسې یادونه وکړه چې قاچاق بر ګرو کړي وي، څه ډول یې ګرو کړي وي، ولې دا داسې یو پیښه رامنځته شوه؟
پیخه داسې رامنځته شو چې د قاچاقبرۍ په حساب باندې زمونږ قاچاقبر چې هغه په ترکیه کې و او دغه قاچاقبر چې هلته په بلغار کې و هغې ته پیسې نه وي حواله کړې، نو مونږ یې په هغې وجې باندې ګرو کړي وو. او وی مهلو چې تر څو تاسو خپل قاچاقبر ته یا فامیل ته وویل چې دغه پیسې مونږ ته راولېږي.
اتل صاحب دغې لارې په اړه راته ووایي، دغه کوم کسان چې د بلغاریا د لارې فکر کوم چې دغه مسیر به د دغه نه پیلېږي، د پولنډ او بلاروس او بلغاریا د دغه لارو نه به تیریږي، دغلته د آب و هوا په اړه راته ووایه، تاسې په کوم موسم کې لاړې او په ژمي کې زیاتره کسان چې دغې لارې نه تیریدل هغوی د یخ هوا له امله مړه شوي دي، تاسې چې کله تللی هغه وخت کې دا وضعیت څنګه وو، او تاسو سره چې کوم افغانان تلل یا نور کسان چې تاسو سره په دې قاچاقي لارو روان وو، داسې یو پیښې شاید وي چې تاسې کوم خپل هغه کس چې تاسو سره روان وو په لاره وو هغه مو له لاسه ورکړی وي؟
نه، مونږ داسې پیښې سره مخ شوي نه چې کوم ملګری یا هغه د لارې کس مونږ د لاسه ورکړی، خو مونږ د ترکیې نه بلغار ته چې راتلو آواز معتدله وه، او بیا مونږ په بلغار کې ډېر پاتې شو، تقریبا اته میاشتې بلغار کې پاتې شو. بیا چې مونږ کله بلغار نه بیا سربې ته راتلو، بیا هلته هوا یخه شوه او واورې بارانونه زیات ول، نو هغې وخت کې مونږ لږه یخني وه، او دغه لاره چې مونږ بلغار نه ترکیې هغه ته راوختو سربیا ته، نو ډېرې واورې وې، تقریبا داسې وخه چې تر څلوېښت سانتي پورې به واوره، او مونږ به پکې مزلونه کول. تر څو به چې بارډر ته رسېدو، بیا به پولیس نیولو، بېرته به مونږ هغه مرکز ته رالېږلو کوم مرکز کې چې مونږ ژوند کاوه، نو هغه لارې ډېرې سختې وې د واورو په موسم کې.
د ډوډۍ په اړه راته ووایه، او دغه لباس په اړه مو چې یخنۍ وه، دومره ډېرې واورې وې، کالي مو له کمه کول، دومره ګرم، او خواړه اوبه دا څنګه و؟ قاچاقبر در کول خپله مو کومه طریقه ورته پیدا کوله؟
نه، خواړه مو خپل اغېسته، او کالی هم دغسې کالی نه وو چې د یخنۍ د مخنیوی کړی وی. مونږ کوشش کوو چې هغه ځای نه وځو، نو د جامو داسې خاص مونږ هغه کالي چې په کار وو هغه مونږ نه وو، مونږ سره نه وو، یخنۍ دپاره چې کوم جامې په کار وو هغه مونږ سره نه وو.
مننه اتل صاحب، تاسې اوس مهال په اروپا کې میشت یاستئ، دغه ورځو کیسې راته وکړه چې تاسې په پیل کې اروپا ته راورسېدئ او پولیسو ته مو ځان تسلیم کړه، کم کې څومره وخت پاتې شوی، کیس مو څنګه واچولو، او دغه دلته مو چې ژوند پیل کړو، دغه لومړۍ ورځ په اړه راته ووایه.
حتمن لومړۍ ورځ چې کله پاریس ته راورسېدم لږې سختې وې، ځکه مونږ هغه قانون هغه باندې نه پوهېدو چې څنګه مونږ دلته حاضر وکړو یا کیسو ته ځان ورکړو او کیس ولیکو. نو مونږ تقریبا ما خو دوه میاشتې کیمپ کې تیرې کړې او ځکه په اروپا کې د قانون یو قانون دی ډوبلین، زه د بلغار ډوبلین وم. ما دوه میاشتې تیرې کړې تر څو چې ما ته بیا د کیس جمع کولو اجازه راکړي. هغه ورځې ډېرې سختې، ځکه موږ په هغه سیستم باندې چې کوم د ماجرو دپاره د هغې باندې موږ نه پوهېدو، نو موږ دپاره هغه دوه میاشتې ډېرې سختې وې.
کله چې راورسېد اتل صاحب، دغه دولتونه چې په غرب کې دي، دوی د مهاجرینو د حقونو لپاره کار کوي. زیاتره دغه هیوادونه دي چې د مهاجرینو د حقونو لپاره ځینې قوانین جوړوي، ځینو ادارې دي د دوی هیوادونو چې په دې برخه کې کار کوي. تاسو چې کله راغلئ او اوس مهال چې د کوم افغانان په فرانسه کې دي، په ځانګړي ډول خبریالان دوی راوباسي، خپل وضعیت ته په کتو دي چې هغه وخت تا تجربه کړی ده او دغه اوسنی وضعیت چې ډېری افغانان او په ځانګړي ډول خبریالان راغلي دي، څومره پکې توپیر راغلی ده دغه خدمات چې دوی ورکوي؟
که څه هم نظر د پخوا ته خدمات اوس کمزوري شوي دي، په هغه وخت کې چې موږ وو خدمات څه ناڅه وو، اوس خدمات ډېر کمزوري دي. ځکه اکثره افغان ځوانان یا افغانان چې نوي اوس راځي دلته، نو هغوی اول سرپنا نه لري او په اداري کارونو کې هم ډېرې مشکلات دي. ځکه اداري کارونه هغسې زر نه کېږي څنګه چې مثال شوي وای. اکثره افغانان بیا د دوبلین د قانون نه ډېر سر ټکوي دلته. پخوا ډېر اسانتیا و د ماجرو په هغه کې، او نن سبا ډېره سختي ده، ځکه دلته دولت هم غواړي چې په ماجرو باندې محدودیتونه ولګوي او ډېر ماجر دې هېواد ته رادننه نه شي. نو دوی لږ او سختي شروع کړې د ماجرو په هغه باندې، هر وخت یا هره میاشت پس یو قانون بدلوي چې ماجر څنګه عزل وکړي، کوم ماجر ومنل شي، کوم ماجر ونه منل شي. او بالخصوص د دوبلې قانون چې دلته افغانانو ته سرخوږی جوړ کړی ده.
د دې قانون په اړه به وروسته نه پوښتنه وکړم چې څه ډول قانون ده او افغانانو ته ولې درد سر شوی دی. دانش صاحب، تاسو ته راځم، تاسو راته وایي دغه سفر مو چې له افغانستان را پیل کړی او بل اخره فرانسې ته ورسید، څه بدې ورځې مو پکې ولیدلې او څه مو وګالل پکې؟
کله چې کورنۍ مې خدای په منې دا وخت تر ټولو سخت شي په خو هغه و چې مور پلار ورونه باندې ټول جوړل او زه تیر روان شوم. د دې نه ډېر سخت شاید په زوم کې په ماته کړم مستقبل لږ نه. موږ او تاسو انسانان یو، انسانان اشرف مخلوقات یو. کله چې د خطر خبر لاسته وګرځي، بیا نو د انسان وجهت ورسره نه کیږي، بیا د څه ورته کوي چې دا حیوانات دي. یعنی لکه څنګه چې داخل د حیوانات په دغاډو کې خودي خوري همدا شکل. نو کله چې زه نیمروز ترارم او هغه داسنه کې موږ نه سم تقریبا په یو غاړه کې کلی رښت 15 تسان په دا شکل موږ کې خودلو چې موږ به سي جسم نه لرو، موږ د سي جامد شي او په دې غاړه کې موږ په دې کې لکه یو ساده مثال به در کومه لکه موږ چې د سي د سي شي چې هغه اصلا تعامل لري په وجود کې. بیا خو پر صورت هغه خطیر سو بیا چې ایران ته لاړلو، حالتم چې کومه سختیا نه ولیدلې هغه په ځای خطر ټولو بد خطر څه لرم، هغه د ترکیه هیواد نه لرم چې کله په دې جربندې موږ غړو او جرنه چې واختلو الته ترکی پولیس راغله او دا دوی خپل اند سیسپیان لري د خلکو په شکې کوي کنه چې څوک نه تر وخی او دوی پیراګیز کوي. نو زه په سپیانو مو خړل او په دې رقم ته به رحم او خلک نه چې په مو کنداغونو باندې په ټوپکو باندې په لغته او پوڅی شي. زه چې کله ملګرو ځان سره ویوړم دوپاره چې کله مر شو، نو څلور پنځه ورځې ما ډوډۍ نه خوړل. بیا خو بیا ته جوړ سم خیر بیا راغلم. بیا چې کله په بلغار کې بیا دوادی د ترکیې نه چې بلغار ته تلم، بیا هلته بیا پولیس ونیول. باور وشه ژمه یې مو یعنی ډېر سخت واوره مورېدله. کله چې پولیس مونږ ونیولو یو ګاډی وړوکی ده سراچه غوندې ګاڼی ده فولډر نه نفره پکې وو. کله چې پولیسو ته لاسته ورغلو نو مونږ هماغه کوم پولیس چې و د ګزمۍ دو مونږ کته کړو کوم دې سړک باندې واوره مورېدله او له موږ نه لباسونه مو وست او موږ هلته همداسې داسې دې په حالت کې تقریبا تر دوه نیم ساعت پورې په همدې حالت کې وو تر څو چې دوی زنګ وخه او هماغه مربوطه د حوزې امیرا یا په حساب د ولسوالۍ قومندان امنیه دا چې تر څو راتله نو موږ هماغسې په سجده باندې وو. کله چې دوی راغله و هغه یوه ښځه و هغه د مربوطه حوزې امیرا، موږ چې دوباره بل ګاډي ته جګولو یعنی موږ همداسې
جام پاتې وخوري دې نسو یعنی هم د یخل وجنا او هم د ډیر په ګوندو باندې پاتې وو به دې ګاډو ته کې نه ولو بعد لغې نه نو دې خپله مشوره کوله چې موږ مر د ترکیه کې خو بیا په موږ باندې ډېرې سختې تېرې شوې وې او دوی خپل منځ کې به هم دغه کړي پرېښودلو وایزه وی به سو زندان ته بعد لغې نه یې ویوړو زندان ته کله چې زندان ته ویوړو یو میاشت ما په بلغار کې زندان تېر کړی هغه زندان کې چې کوم وضعیت وي موږ سره کوو هغه خوراک و هغه یعنی داسې یو وضعیت یې کوو چې اصلا موږ بیسي انسانان نه ځکه چې کله موږ ویوړو ټلیفونونه یې واخیسته هغه زندان کې چې کومې سیکورټي کمرې وې دا هلته نه وې نو هلته داسې یو وحشت و هغه ما باندې تېر شوي دي هغه زه نشم کولی تاسو ته څه رقم تشریح کړم نو په دې یو میاشت کې یعنی خوراک خو اصلا موږ کړی نه ده هغه خوراک چې موږ ته راکوو صرف داسې یو شی چې موږ پرې ژوندي پاتې شو بعد له هغې نه چې خوشي شو لاړو د سربیا په طرف ته هلته سم کوم مشکلات دې دي نو حقیقت به ته ووایم چې ډېر زیات مشکلات دي او دا موږ اورېدلي وو چې زه اروپا ته به لاړ شو هلته به اسوده سي وو هلته به اسودګیره نه وي دا څه چې موږ باندې په لاره تېر شوي دا به دې موږ ایستي خو نه حقیقت دا شی نه ده هېڅکله نه اروپا په مثال داسې ده لکه د آرام سمندر نو دا داسې یو مثال ورکوي چې ته کله اروپا ته راځې ته په آرام سمندر کې په وړه کشتۍ کې ته پاتې کېږې که چېرته کوم ساحل ته ووتلې خو هغه د ژوند به دې برابر شي او که چېرته چپه در باندې راغله اوبه ډوب کړې خو ډوبې نو دلته دوه سوه مشکلات بیا نور مخ ته راځي دلته به ډوبلی نه ته ډوبلی نه چېرته معاف شو خو هغه د همغه کوم ملک ته چې راغلی هغه به درته کارونه په مخ نیسي که ډوبلی نه معاف نه شو ته اتلس میاشتو ته غورځېږي اتلس یا بې شرایط وړاندې کړه درته بال لغې نه که خدای نه خاصه منفي شي نیګاتیو شي خو بیخي یعنې چې اسناد در نه کړي نور ته غر کړي که ته اروپا کې که هر چېرته یې که د هر ملک یې دغه اروپایي ودونه کې نو ته اصلا ژوند نه شې کولی ځکه ته به دلته ګرځې صحیح ده تا ته به یو څه کار به کوي روزګار به کوي خو مقصد نور له هر څه نه خلاص دی نو دلته ډېر افغانان دي ما سره خپله د ما خپل روزای ده ما سره ګډ راغلی وم د ترکیې نه په همدې سختو لارو باندې بالاخره راورسېده فرانسې ته اوس عصبي تکلیفې پیدا کړی عصبي تکلیفې پیدا کړی په دی د علاج وکړي او د ده درملنه وکړي بس هغه نه کور هم اخیستی هغه نه دا کوم انتظار چې دوی ورکوي دا هم تر اخیستی دي همدغسې یو کمپلی په اوږه باندې یو همدا پاریس په کوڅو کې ګرځي نو داسې نه ده چې اروپا ته څوک بیا راورسېږي او دا کومې سختیانې چې تېرې کړې دي دا به هر څه ختم شي نه تر څو چې ژوندی دا به کړېږي او تر څو چې دلته وي دی به ځورېږي نو د ما خپلو افغانانو ته همدا پیغام ده موږ خدا لیدلی دي څوک چې دلته اوسېږي دوی خو په خپلو سترګو باندې لیدلی وي ما لیدلی حال په دې لاره باندې راتګ مرګ سره لوبې دي نو دا زه ټولو افغانانو ته دا خبره کوم چې دا څه د کرکټ یا د فوټبال لوبه نه ده چې دې په وړاندوینه باندې موږ پوه شو که نه چې زه اوبه رسېږم او دا به سي هغسې نه دا له مرګ سره روبه ده نو کوشش دې وکړي چې په خپل وطن کې دې پاتې شي چې په هر قسم کېږي هماغه هلته یو کار زمینه دې ځان ته مساعده کړي نو دلته راتګ نه دې جزن ده وکړي ځکه چې دا مرګ ده مرګ هغه مرګ وزن خو د خدای په لاس کې ده څوک رسېږي منزل ته یا نه خو مشکلات ډېر زیات دي یعنې له حده ډېر زه دومره مشکلات په ما باندې تېر شوي دي تاسې وخت هم ده زکه پنځه ساعتم په دې باندې خبرې
وکړم تاسې د مور کې موږ تاسې د کیسې اورو او هغه ځوانان چې نن تاسې د غغوري زهيله مند يم چې دوی وکولې شي په خپل وطن کې پات شي او تاسې د تجربو نه او تاسې د کیسې موږ د پروګرام وخت تاسې د مور کې
بالکل نو زکه په دې کې لږه کې کوم پنځه شپږ ساعت وخت نیسي کنه یعنی یو لس دولس مملکتونو نه پیاده راتلې دل دا کوم کارنه ده چې تاسو سره هیڅ امکانات نه وي هغه دوی چې څه وایي هغه قاسي اخباران هغه خو سل په سله دروغ دي دوی چې مثلا کله څوک ورسره خبره کوي دوی ډېره ګډګیره نه ورکوي داسې به کېږي موټرو کې بمبیا یو تاسې ته به خوراک رسېږي تاسې ته به پوښاک رسېږي خو نه هغسې نه ده کله چې قاچاقبر تسلیم شي قاچاقبر ته خرڅوي په بل چا باندې دا همداسې سلسله په سلسله لاس په لاس مثلا افغانستان کې چا سره خبره کړي هغه له پاکستاني سره خبره کوي بلوچانو سره بلوچان له ایرانیانو سره، ایرانیانو ترکانو سره، ترکیان له بلغاریانو سره، بلغاریان له سربیا والا، سربیا له هنګری او دسی اتریش او سویس او فرانسې. نو واقعا ډیره زیاته سختي ده. ما په خپلو سترګو لیدلی حال بیا دا ما لیکلی یم د ځان سره، دې ته مې نوم ورکړی له کوره تر ګوره. نو ځکه چې مشکلات خو ډېر زیات، او زه به چې هر ملک ته رسېدلم ما به خپل یاداشت لیکه چې زه به کله ټلیفون ته به مې لاسرسی پیدا کړ، یا به مې فیسبوک خلاص کړم، مسنجر یا واټساپ. نو ما به خپل لیکلی حال، هغه د سترګو لیدلی حال، هغه حقیقت دا به مې ورور ته لیږه، مالدا در سره ساته. کله که خدای پاک زه خپل هدف ته ورسولم بیا به دا زه منظم ولیکم، دا به د ما د خاطرو په کتابچه کې یو
یا داشتي د زون حق تک شي. دا دانش صاحب دغه لار کې چې تاسو دومره سختیانه وکټلې، نور افغانان به در سره و دغه لارونه چې تاسو په سیر نور کسان وټلې دي، دوی زیاتره دغه کسانو کیسې کړې دي چې خپل ملګری له لاس اور کړې دي، یاد لوګي نه، یاد دغه سیخنې نه، چې تاسو مخکې کیسه وکړه، یاد وهلو ټکول نه. تاسو سره چې دا کم کسان په لار کې و، دوی نه خوڅوک زاین شول؟
بالکل. کله چې مونږه له ایران نه ترکیه خاورې ته واوښتلو، هغوی د ترکیه هغه اولنی ښار چې ده د وان ښار په نامه یادیږي، کله چې وان ښار ته ورسېدل، له وان ښار نه بل ښار ده دیاربکر، اول تطوان ده بیا دیاربکر. خو مونږ خبره مستقیما ته دیاربکر پورې کړې وه. نو مونږ په یو ټیلر کې واچولو، تقریبا 240 نفره په یو ټیلر کې. نو درې نیم ساعته مونږ ته مزل راکړ له وان نه همدغه تاتوان په طرف. درې نیم ساعته مزل نه بعد دا د ټیلر نه چې چېرته درست ونیوې دی، د ټیرونه نه ده یو قسم اور غوندې واخیستې، دود یې وکړو. دوی ټول خلکو ته تاسو سیده موټر اور واخیستې. کله چې موټروان موټر ودرو، خلکو د ترپاړ وشکو او دا ټیکټ په ټول هر طرف ته بیا هغه هلته چې څوک وو هغه ته چې راهنمایي کول، هغه بوتلو یو غرونه واړه واړه هغې تاله ته هلته چې کسان شمار کړ، یو نفر پکې کم. نو بار بار مونږ شمار کړو نفر کوم، بل اخر چې بیت او څه ورغه. نو بد بختانه متاسفانه یو نفر مونږ له لاس ور کړی و، هغه پاکستانی و. بیا هغه مړی مونږ را وړ هغه سالې ته، همالته لږ زره دا خاوره و لوټې و، دا شی نه پکې خود لوټې کې کاڼي، ځکه هلته خو نور نه شي کولی چې هغه ځان سره منتقل کړي. هغه مالته پرېښود. بیا درې نیمې ورځې په همدا تاتوان په غرونو کې مونږ ته مزال راکړ، درې نیمې یا څلور ورځې نه اوبه او نه ډوډۍ. هلته هم بیا دوه نفره مونږ نه ډلې نه پاتې شو، نه پوهېږم چې د هغوی سرنوشت به څنګه څه وایي. هغه بیا همالته مونږ پرېښودل مغې تاتوان په غرونو کې. نو مشکلات دومره زیات دي، ځکه هر سړی د خپل زړه درد بیانوي، خپل لیدلی حال بیانوي. بل دا یوه لاره نه ده چې څوک پرې راغلي او هغه بل د دې لارې معلومات ورکوي، هغه هم دغه شي نه. دا هر سړی په مختلفه لار روان دي. دا نه ده چې دلته اروپا کې څوک اوسېږي دا ټول په مغې والا راغلي، نه. دا پښتون د لارې تبدیلی وخت نه وخت لارې تبدیلی.
کورنۍ سره مو اړیکې څنګه و؟ دغه کم څو میاشتو کې چې داسې بل اخر فرانسې ته ورسېدلې، کورنۍ ته مو کولای شو احوال ورکړي دی وضعیت کې کنه؟ کور هم داسې په تشویش کې و تاسو ته؟
نه، هغه په تشویش کې و. هغه یو ورور سره په تماس کې و، هغه ته ما دا خبره کوله چې کورنۍ هیڅ کله مخ خبره وسته چې په ما تیریږي، هغه به په ما او تا باندې. زه به چې تلم مثلا له ایران نه ترکیه ته، ما به صرف ته دومره وویل چې مونږ نن شپه یا سبا شپه حرکت ته، او ته په جریان کې اوسېږه، نور څوک مه خبره وو. ځکه که د ما مورې خبره کړې وه، یا ماشومان یا پلار، یا ټول به په تشویش کې وو. بس زما هم دا یوه ستراتیژي وه چې څوک خبروم، صرف ما ته به خبرې. نو هغه وخت به نه ورته ورکوم چې وروره یا لس ورځې یا پنځلس ورځې بعد به د ما حساب معلومېږي. نو که ژوندی هم زنګ به درته ووښم او که مړ وم، هغه به ته به خبر. نو نه مې خبره وله، ما قصدم کورنۍ نه خبره وله، خو چې کله به زمینه راته مساعده شوله بیا به مې ټلیفون پیدا کړ، هغه ورور ته به مې زنګ وښه چې زه پلانکې ځای کې دغه ځای ته را رسېدلی. نو اکثر دا کې امکانات نه برابرېږي چې کورنۍ خبره کې ډېره سخت ده.
دانش صاحب اوس فرانسې ته رسېدلی است، یو مخکې مو یادونه وکړه که چېرې افغان ځوانان کولی شي وطن کې ځان ته د کار زمینه پیدا کړي په دغې لارو دي، کلم زړه نه ښه کوي چې راشي. دغه کسان چې تاسو سره راغلل، تاسو خپله راغلل پروهی و روانی لحاظ را توایت دو غمره سختی و دو غمره مشکلات نورست او دا چه پروپای هوادونو که قبولی و اسنات ترلسه کولی او چانس و یو دا جستا دیو شخص پا کیس بوری مربوطه چه اغا چوای او چنگ قبلی دا غا طول پا ذهنی و روانی لحاظ چمری و یو سرای متاثر که
دیر زیاد کلا چیز پرانسی سرورسی دلم او پا پاریس که می عزیلو کو بل لگے نه د فرانسې یو جنوب خار د تلوس په نامه هلته ترانسفر کړم نو کله چې زه پاتخت خبرې دوی به ډېر ښه چلند کوي دوی ته چې کله زه تسلیم کړم دا کوم مربوطه دفتر ته چې موږ ورکړي نو ما ته ویل چې ستونزه ما له ستونزه لرم و څه ستونزه ده ما له زه اصلا خوب نه لرم درې څلور میاشتې دې ما اصلا خوب نه و ځکه چې کله به دې ما سترګې پټې شوې هغه څه به چې په ما تېر شوي وو دا به ما داسې یو فلم په شان نه کتل نو ما به ما خوب نه و بېخي داسې څه وایم چې بېخي اصلا ډوډۍ به مې نه خوړله او اوبه به مې نه څښلې بېخي یعنې داسې وم ته به وایې چې دا پوره دماغي تکلیف لري مې ځکه له رواني ډاکټر ته معرفي کړم بیا یو میاشت یوه نیمه میاشت د هغه په مشوره بیا کرار کرار د وضعیت مې نورمال حالت ته راغی نو تقریبا یوه میاشت بېخي خوب نه و اصلا نه پوهېدلم چې خوب یعنی څه شی هغه سترګې به مې پټې کړې همدغه لاره کې څره باندې تېر شوي وو دا به راته تصویر شو نو واقعا ډېر زیات تاثیر پرې کوي په رواني حالاتو باندې ځکه یو خو په لاره باندې دوی سالمه تغذیه نه کوي بل دوی وخل ټکول خوري دوی په موټرو کې دا واړه موټرو کې په یو شاته بانت کې دلته پنځه نفر شپږ نفر لس نفر ورواچي نو هلته اکسیجن هم نه وي هغه دوی باندې ډېر زیات تاثیر کوي کله چې دوی بیا
بالکل مننه مننه دانش صاحب تاسو بیرته راوګرځم ستاسې وروستۍ خبرې به واورم اتل صاحب تاسې ته راځم دانش صاحب د خپلو سختیو او د خپلو جنجالونو چې په دغې لاره کې ګاللې دي په اړه راته وویل یوه د دغې اغیزې په اړه باندې چې دغه جنجالونه انسان تېروي او بالاخره که رسېږم هغه په روحي او رواني لحاظ باندې ژوند کولو ته ډېر چمتو نه وي تاسې چې ورسېدلې کله او دغه لار به تاسو هم کتلې وي دا سختیانې تاسې هم مخکې یادونه وکړه څومره تاسې ځان په صحي په روحي او رواني لحاظ باندې صحتمند احساسوه کنه تاسې باندې دغه اغیزې پاتې دي
څنګه چې دانش صاحب ویلي همدغسې هغه افغانان چې په دغه لارو باندې راغلي دي نو خامخا رواني ستونزه اوله کې درلوده خو بیا دلته د ډاکټر روان شناس په مشوره باندې مونږ ښه شوي خو زمونږ ډېر زیات وخت شپږ کاله کېږي نو که څه هم هغه وختونه کې چې مونږ راغلي وو لږ اسانتیاوې زیاتې وې که څه هم مونږ ترکیه ته هغسې په جنجال نه وو راغلي لکه څنګه چې دانش صاحب ویلې نو مونږ چې کله د ایران نه بارډر نه راووتو هلته په آزادانه توګه مونږ کولی شو چې استانبول ته راشو نو ستونزې اکثره همداسې اوس چې کوم افغانان دلته مونږ پاریس کې دي نو هغه ټول همدغه ستونزو سره مخامخ دي رواني ستونزې خامخا وي
اتل څه فکر کوي دغه دومره ستونزې کالل په دومره مشکلاتو تک په دې ارزي چې یو سړی دی دا چې په افغانستان کې ورته خطر موجود ده یا دا چې پیسې نه لري ژوند جوړ نه ده دوی وطن پرېږدي او دغه ټولې سختې لارې وګالي او بلاخره ځان اروپا ته ورسي
زما باندې په دې باندې ار وینې خو مجبوریتونه امنیتي ستونزې سړی ارباس چې راشي ځکه دا لارې ډېرې سختې لارې دي دا لارې د مرګ او د جون په منځ کې لارې دي ځکه د مرګ خطر پکې ډېر زیات ده ځکه زخت زیاته چې لارې کې قاچاق بر هغه څه چې وایي هغه څه عمل نه کوي نو دغه لارې په دې باندې نه ارزي چې سړی اروپا ته په دې لار باندې راشي زما په اند افغانستان کې چې سړی اوسېږي د دې نه بخي ځکه چې هغه هلته مونږ ته ویل شوي چې اروپا داسې به ته پرمختګ وکړي هغه څه چې ژوند اسانتیاوې پکې دي هغه مره نه دي ځکه هغه اول کې چې سړی راځي د دوبلی قانون نه تېرېږي او نور ستونزې ویني لکه د کیس د قبولې او بیا د ژبې یادولو د کار پیدا کولو نو هغه ستونزې ورځ په ورځ باندې مخته ځي هغه ستونزې نه کمیږي کومې ستونزې چې زه سره اول نه اول کې هغه ستونزې به دته کمې شي چې کومې مطلب اسناد یې واغیستل یا یې قبولي ورکړه د کیس مطابق نو هغې نه وروسته به څنګه هغه ستونزې کمې شي ولې دغه ستونزې اکثره هماغه ځای پر ځای یعنی کمې شوي نه دي دا ستونزې
مننه مننه تل صاحب کور ودان دانش صاحب تاسو مرتوی افغان ځوانان کچيري هغه نوي ځوانان دي د خژوند پلاتکی یا د اقتصادي وضعیت د خکېدو پلاتکی یا هغه ځوانان چې په افغانستان کې اوس مهال دوی امنیتی ستونزو سره مخامخ دي څه مشوره ورکوي چې وطن پریګ دي لاړ شي او کنه؟
ما هیڅ کله نه دی ما خو افغانانو ته دا مشوره ده چې موږ ولګې د چا خبرو باندې چې تاسو نور یا څوک تاسو په اروپا کې یو هغه تاسو سره پاڼې کوي هغه تاسو د اروپا باندې شې درته تاسو ته نه هیڅ کله نه ما خپل افغانانو ته دا مشوره ده چې وطن کې پاتې شي ولو کې کا مشکل مولا رزق صحیح درته بلته مشکلات لري اقتصادي یا امنیتی تو خو ځان په دوی لاس مرګ ته دی دا لاره خو مرګ سره لوبه ده دا خو څوک تنظیموي چې ته به بلته را رسېږي هېڅ کله نه دې لاره باندې راتګ مرګ ده هغه څوک چې پاتې کېږي هغه به نو د خدای په مرګ شن د خدای په لاس کې ده خو دا لاره مرګ ده او اوس هم حالت کې بیخي ډېر سخت ده هغه وخت چې زه راتلم هغه وخت د افغانستان حکومت باندې تحولات راغله حکومت لنګ شو یو څه ترکیه بلغار د نورو هیوادونو لږ ډېره نرمش ښودنې سره او اوس حالت کې چې دا لارې بې نهایت سخت دي ډېرې زیاتې سخت دي نو ما دوی ته همدا وینا ده چې ما راځئ په افغانستان کې پاتې شئ همهغلته ځان ته یو روزګار پیدا کړئ په هېڅ نه ارزي زه راغلی یم په 2022 کال کې دلته یو نیم کال شاوخوا دما کېږي ما ته هر څه معلومه شو چې هغه څه ما اورېدلی وو هغه څه چې راته ویلي وو هغسې نه ده هېڅ څه نه ده دلته ولاکه څوک یا دلته ژوند جوړ کړي او یا دلته اسوده شي دلته به په رواني تکلیف باندې مخته وي دلته به مشکلات وي دلته به هر څه په ده باندې په غم تېرېږي ولو چې که په افغانستان کې اختر وي دلته به په ده باندې غم وي ولو که افغانستان کې د ده د ورور یا ماما یا کاکا د چا واده وي دی به دلته په رم کی او بل دا د فکر نو به دلته دغه هر څه کې د تا فکر اول کې چې کله راځي دلته به دبلې نه دا به کلمه کیږي انتظار د ټول ژوند انتظار دا باندې دبلې نه چې کله انټرویو ورکې ما ته بس نه درا کی دا باندې کی بل لغې نه چې کله نیگیټیو سی بیا په شپږ میاشتې وو میاشتې دا ګوري نو خلاص ځواني او زندگی دواړه دلته لاس نه دي خصوصا ځوانانو ته هغه ځوانانو ته چې هغه 25 یا 30 کال عمر لري نو د چې په اروپا کې یو لس یا دوه سال تیرې خو دنه خو ځوانیم لاړه ژوندۍ ځواني خو هغه ده چې 25 نه تر 35 دا چې په اروپا کې تیر چې بار لدې نه ځون جوړې نو دا خو بیا ځون دڅ کنه نو ایما خو دا ورته وینا ده چې په افغانستان کې پاتې شي نو خدای پاک دې موږ ته ټول افغانانو او مغل ته رحم وکړي مې راځي په هیڅ دلیل دې ما ورته دا وینا ده چې زه خو خصوصا ماته چې څوک یو میلیارډ ډالر ته جایزه کې دي کنه چې تا افغانستان ته بیا او بیا په دلور لارو باندې راشه زینه قبلو ځکه ما په خپل سترګو لیدلې چې مرګ ده نو څوک مرګ قبلې چې بیا په دلارو باندې راځي او دما همدا وینا ده بنانو ته چې مرز په هیڅ دلیل او خصوصا د قاچاګرو په هغه نرمه خلو او هغه نرمه لهجه او هغه خوږو خبرو باندې متیروځي هغه هیڅ هم نشي کولای کله چې تاسو باندې سخت راځي هغه تاسو ټلیفون ته جواب هم نه ورکړي او هغه اصلا د امکان نه لري چې تاسو جواب ورکړي ځکه هغه خپل معلومات نه کوي چې دا څه دي مونږ په ترکیه کې یو چوپان ته تسلیم کړو د ترکیه چوپانو هغه مونږ بوتلو 15 ورځې په ورونو کې درځولو نه وو به نه ډوډۍ خپل ما یعنی پانی خوړلې دي د نباتات هم خوړلې دي هغه هم بس دې څه ترخه وو 15 ورځې نو څه مونږ مریضانو نو د چا په خبرو دی نه غولېږي په هیڅ دلیل خصوصا د خبرو خبرو باندې هغه ډېرې خوږې خبرې کوي خو هغه خبرې حقیقت نه لري په هیڅ دلیل نه ولو کې ورور یا تر یا ماما یې خبرې او دته دا خبرې کوي چې هیڅ خبره نشته ده نه د هغه په صلاحیت کې هیڅ هم نشته ده ځکه چې تا په چا باندې خرڅوي د 15 ورځې شل ورځې لاغنه ته معلومات نه لري زه خپله چې کله بلغار کې بندي وو د ما فامیل خبر نه او مونږ چې کله هغه تو کې نو وختلو بیا چې 2700 په موټر کې مزل وکړو بالغې نه درې موټرو کې یو ټکر شو هغه جنگل ته وګرځیدو د دومره مورو خبرو چې یو موټر اوخته او هغه کوم پچغبر سره سیمون خبره کړې و هغه هم دا وته ویل چې اوخته ده نو معلومه نه ده چې تا ورور به پکې وو او یا به په زندان کې. همدا خبره ورته کوله چې دوه موټره کسان په زندان کې دي او یا اوښتی ده. نو دا یو میاشت ورور مې ویللی وایما خو کامل نه خبر کړی خو په ما داسې تېرېده چې مرګ په شان دی. نو ډېر رشتېدارې سختې دي. ما ورته همدا خبره ده چې نه دې راځي او پاک دې
مننه کور ودانه تل صاحب په ژوند په بخښنې سره دانش صاحب ژوندی اوسي. مننه چې خپلې تجربې او هغه سختیانې چې تاسې په دغې لار کې ګاللې وي افغان ځوانانو سره او هغوی چې هغه کورنۍ چې زمکه کوري ستاسې د خبرې اورېدلې وي او دوی خپل ځوانان پرېنږدي چې وطن پرېږدي او په دغې سختو لارو زړه ښه کې چې اروپا ته لاړ شي او په دې فکر باندې چې اروپا کې ژوند جوړېږي او د دوی راتلونکی جوړېږي. له تاسو دواړو قدرمنو مېلمنو نړۍ مننه شفیع الله تلو همدارنګه عادل دانشنه. په پای کې ورزو په همدې ارتباط یو راپور لرو او په دې راپور کې هم د هغو افغانو کډوالو سره خبرې شوې دي چې په نورو هیوادونو کې په بدو شرایطو کې ژوند کوي. اوریدونکو له تاسو هم نړۍ مننه. تر بلې خبرونې ښې چاري.
مدت زیادی در ایران به سرنوشت بودم و مدت زیادی هم در ترکیه به سرنوشت بودم.
راس محمد به جرمنی کې یو افغان کډوال دی. هغه وایي چې افغانستان د کلونو راهیسې د جګړو او سیاسي بدلونونو شاهد دی او په دغه هیواد کې د ژوند شرایط ورستر بلې خرابېدل نو له دې امله شو چې خپل هیواد څخه یو خوندي ځای ته ولاړ شي. راس محمد چې شپږ میاشتې وړاندې له خپلو یو شمېر ملګرو سره جرمني ته په قاچاقي لارو تللی د لارو د ستونزو کیسه داسې کوي.
ما در راه قاچاق که آمدیم اذیت شدیم تشنگی
کله چې موږ د قاچاق لاله راغلو په لاله کې ډیر وزوریدو له لوګي تندې ستړیا سره مخ شو. قاچاقي لاله ډیر سونز لري. موږ لا تو هیوادونو تیر شو سو جرمني ته ورسیږو چارا مژوند کړو خپل راتلونکي جوړ. په افغانستان کې جګړه بیکاری او بیوزلی نه ختمي.
نو موږ وایو ته لاره پوګدو کې یو شمېر ملګری په ځنګل کې پاتې شول ځکه نه شو کولای چې لارو وهي او ورنه هول نه لري. د په داسې حال کې چې ډیری افغان کډوال لومړی د افغانستان ګاونډیو هیوادونو ته کډوالېږي او وروسته په قانوني او یا ناقانونه توګه اروپایي هیوادونو ته د پناه غوښتنې لپاره ځي. نویده افزلی چې پخوا مدافع وکیله وه اوس په پاکستان کې ژوند کوي. نوموړی وایي غواړي امریکا ته ولاړه شي. میرمن افزلی چې 15 میاشتې وړاندې پاکستان ته راغلې وایي چې په دغه هیواد کې هم له ډېرو ستونزو سره مخ ده.
بیکاریو د کار امکانات او زمینه نشته. ډیر عمده دلیل چې دا د پولیس گرفتاریانې دي چې هر وخت موږ په عذاب کې یو او گرفتاری کوي او د هغې د وجې نه هم موږ ازاد ګشت ګذار نشو کولی.
یوازې میرمن افضلی نه ده چې په دې هیواد کې له ستونزو سره مخ ده بلکې تر دې وړاندې په پاکستان کې یو شمېر افغان کډوال او په دغه هیواد کې د افغان بندیانو د مدافع وکیلانو له ډلې منیزې کاکړ له ازادي راډیو سره په مرکه کې د پاکستانی پولیسو لخوا د افغانانو له ځورولو شکایت کړی و. دوی دا کړی وه چې پاکستانی پولیسو یو شمېر افغان کډوال ځورولي او نیولی دي او ان هغوی څخه یې پیسې هم اخیستي دي. خو د پاکستان حکومت په رسمي ډول دغو ادعاو ته غبرګون نه دی ښودلی. په ترکیه کې یوه افغانه کډواله رحیمه وایي چې په دغه هیواد کې ډېری افغان کډوال له ګڼو ستونزو سره مخ دي. دا چې څلور کاله وړاندې ترکیې ته تللې وایي چې په دغه هیواد کې د پناه غوښتونکو لپاره د کار فرصتونه ډېر کم دي.
از 2018 کې د ترکیه آمدیم. الان از ترکیه
موږ په 2018 کال کې ترکیې ته راغلو او اوس دلته وضعیت ښه نه دی. د ترکیې پولیسو زموږ کیس رد کړی. بی برخلی کیو. مونږ د ملګرو ملتونو له سازمان څخه غواړو چې زموږ ستونزو ته رسیدنه وکړي ځکه په ترکیه کې د کډوالو ژوند ډیر ستونزمن دی.
په هند کې یو افغانه کډواله زینب حمیدی بیا چې له څو کلونو راهیسې دغه هیواد ته تللې ده وایي چې له زده کړو وروسته د کډوالو د روزنې په یو سازمان کې کار کوي. نوموړی وویل چې په دې هیواد کې د کډوالو لپاره اسانتیاوې ډېرې کمې دي.
ما دلته تحصیل کړی اوس ډاکټر وایم او په یو سازمان کې د مهاجرینو د روزنو لپاره کار کوم خو له هم ستونزه شته. د مهاجرینو لپاره اسانتیاوي کمی ده.
تر دې وړاندې په ایران کې میشتو افغان کډوالو ازادي راډیو ته ویلیو چې په دغه هیواد کې د اوسېدو د اسنادو او بانکي کارتونو د نشتون او دغه شان د جبري استلو په ګډون له بېلابېلو ستونزو سره مخ دي. دا په داسې حال کې ده چې نن د جون 6مه د کډوالو نړیواله ورځ ده. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمیشنری یا UNHCR دا ورځ له کوټ څخه لیرې هیله په شعار سره نمانځي. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې له څو لسیزو جګړو وروسته ګڼ شمېر افغانانو په هیواد کې د نامناسبو کورنیو شرایطو له امله د خپل ځان د ساتلو او امنیت لپاره نورو هیوادونو ته پناه وړي، چې ډېری په ځانګړې توګه په ګاونډیو هیوادونو کې د اندېښنې وړ وضعیت لري. د 2021 کال له اګست وروسته په افغانستان کې له سیاسي بدلونونو سره زیات شمېر افغانان د خپلو کورونو او ټاټوبي پرېښودو ته اړ شوي دي. دوی ګاونډیو هیوادونو ته د بډن ځای او سوله ییز او خوندي ژوند موندلو په لټه کې ځي او ځینې په اوږدو لارو سفر کوي. د کډوالۍ نړیوال سازمان یا IOM په خپل تازه راپور کې چې په 2021 او 2022 کلونو کې د افغان کډوالو وضعیت څېړلی، لیکلي چې په دې دوو کلونو کې 3.6 میلیون افغانان بهر ملکونو ته کډوال شوي، 84% ایران، 13% پاکستان، 11% ترکیې او اروپا، او په سلو کې 2 نورو هیوادونو ته کډوال شوي دي. د طالبانو د حکومت د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت وایان عبدالمطلب حقانی په دې اړه د ازادي راډیو پښتون ته ځواب ونه وایه. د افغانستان ګاونډي هیوادونه پاکستان، ایران، تاجکستان او یو شمېر نور اروپایي هیوادونو ته د دغو کډوالو اصلي لارې دي، خو ټول په نغښتونکي په دې نه بریالي کېږي چې خپل منزل ته ورسیږي. په یوه وروستۍ پېښه کې د افغانستان او سوریې د کډوالو یوه کښتۍ د مدیترانې په اوبو کې ډوبه شوه، چې د کډوالۍ د نړیوالو سازمانونو د راپورونو له مخې په کښتیو کې د سلو څخه ډیرو سپرلیو برخلیک تر اوسه لا نه دی معلوم.
مولا دخ پلا وطن ترا بلا مینا مسافر و مسافر مولا دخ پلا وطن ترا بلا مینا یو پتیاڑے زری زری شوم مسافرا بل متاستا غم نا خوب تن پری کنا مسافرا مسافرا مولا دخل وطن سرا بلا مینا مسافرا راشا دیش پل وطن تراشا مسافرا اے مسافر للیا غم دے او پڑما مسافر و مسافرا مولا دیش پل وطن ترا ملا مینا
مسافر اورورا و مارا ورا اورورا راز راز دخل وطن خوشحالی گیم.